السلام علیکم ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په لومړی نیمه کې د مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اوریدل شي او په دویم نیمه کې به دوه ونیزي خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو هغه ووري کوربه مو زه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي د خبرونه پیل په خبرونو کوو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې 40,000 پروژې بشپړې کړي. د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر وایي له مسکو سره په معامله کې به یې د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یوه کلیدي موضوع وي. د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي نصرت الله انصاري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
چې 90 کیلوګرام وزن کې خپل وزن هم وګټه. ټول د جهاني مسابقې د ډبلیو بی پی ایف چلته سوی او ابر ستاره یاسین قادری سو او خپل وزن کې د سترو زر مډال واغسته.
دغه نړیوالې مسابقې تیره اونۍ په منګولیا کې پیل سوې چې تر 40 د زیاتو هیوادونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. یاسین سالک قادری توانېدلې چې په آسیایي مسابقو کې هم د سرو زرو میډال وګټي. د افغانستان د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې 40,000 پرمختیایي پروژې بشپړې کړې. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلی د بیرغون او پرختیا وزارت سباندې سلوخت زره پرختیاي پروژې د 914 میلیون ډالر او په ځخ کلی کړي دي چې ټول هیواد کې 11 میلیون او 3000 کلیوال خلک له دغه پروژو نه برخمن شوي دي.
د کلو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي دغه پروژې په تیرو دریو میاشتو کې بشپړې سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وشته.
موږ په بدخشان کې ډېر ښه عملیات ترسره کړي دي، ډېر دښمن ته مطالبات رسولي دي. موږ پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاکې.
وردوج ولسوالی لتیرو دو کلونو راهیسی د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اورزګان ولایت چارواکي وی وسلوالو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلی دي. د اورزګان د روغتیا رئیس خانغا میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د دغو مرکزونو د پرنيستلو لپاره دوی هڅې ناکامه سوي.
تقریبا د 50 کلینیکونو شاید اته نه باندې خلاصې نو ټول تړلی دي.
راپور نوې تیر میاشت د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې مرکزی روغتون او په دې ولایت کې پلسګونو کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري له کبله وتړل سول. د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې سفیر ویل مسکو سره په معامله کې به د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یو کلیدي موضوع وي. جان هانسټمن په داسې حال کې پر دې دنده ګمارل کیږي چې د نړۍ د دغو دوو قدرتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د یوتا ایالت پخوانی ګورنر هانسټمن پرون په سالت لیک ښار کې د خبرو پر مهال وویل غواړي له روسیې سره اړیکې ښې کړي، خو ټینګار یې وکړ اول مسکو ته پکار دی د اوکراین حاکمیت پر هغو سرحدونو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې بیرته اعاده کړي. مسکو کریمیا ټاپو وزمه د کیف له کنټروله ایستلې او نیولې ده. دغه راز له 2014 د کال راهیسې په هغه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې له کبله تر 300,000 ډیر کسان وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. ډونالد ترامپ پرون د پخواني جمهوري پالوالي یا ګورنر مایک هکابي تلویزیونی خبرونې ته وویل چې د سفارت د لیږد لنجمنه قضیه د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې تر بلې حدسې پورې ځنډوي. د بیت المقدس موضوع د اسرائیلو او فلسطینیانو په لانجه کې یوه تر ټولو حساسه مسئله ده. فلسطینان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیلو ختیز بیت المقدس له ځان سره زمیمه کړی او درست شاری خپل پایتخت اعلان کړی دی، خو د اسرائیل دا اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو حدسو چې له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي دي. دغه مظاهره د کاتالونیا د یو مدني بنسټ لخوا تنظیم سوي چې د کاتالونیا د خپلواکۍ عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي. راپورونه وایي ګڼ مظاهره چن په دې لاریون کې د برخې اخیستو لپاره نن له مادرید څخه بارسلونا ته ورغلي. په دوی کې یو هم یو 50 کلن رامون سانچز دی چې رویټرز اژانس دی وویل.
موږ هماغه څه چې غوښتل دلته سره راغونډ شوي یو. موږ د هسپانیا او کاتالونیا اتحاد غواړو. نه غواړم موږ څوک سره جلا کړي. دوی به په جلاوالي سره هیڅ ښېګڼه ترلاسه نه کړي.
دبه د اصل کې د چتیر اونۍ د کاتالونیا محلي حکومت چې د دې سیمې د خپلواکۍ پلوي کوي له هسپانیا د جلا کېدو لپاره ټول پوښتنه وکړه. د هسپانیا عالی محکمې د دې ټول پوښتنې د ځنډولو امر کړی و. د هسپانیا حکومت دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې ده، خو د کاتالونیا محلي حکومت وایي د خپلواکۍ د اعلان لپاره به اقدام کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب په تفصیل سره اوریدلی شي. افغان حکومت د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې له مخې به یې د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا پیل شي.
دا ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول ادا کوي.
په دې اړه د راپور سربیره به یو مرکه هم درته خبره کړو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو مشران د کار خلک دي. په دې اړه هم تفصیلي راپور په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. په اروزګان ولایت کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بند دي چې له کبله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ولسوالی مل چنارته ده بیخي د ستونزو سره مخامخ دي. دوه له ستونزو سره مخامخ دي چې هدیه نست.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پوځ نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې کړي چې له القاعده سره اړیکې لري. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترڅ کې د څلور اړخیزو مذاکراتو میکانیزم بیا پیلیږي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډیدلو غونډو لومړنۍ ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. په داسې حال کې چې افغان لوری د عملي نتایجو د ترلاسه کولو هڅې کوي، د چارو یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان تیر تاریخ ته په کتو باید د ډیرو مثبتو پایلو تمه ونی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. ښاغلی قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې به د څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي. تعین شویو اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د رواني اکتوبر میاشتې په 14مه نیټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، خو خواجه آصف ویلي په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړې، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شو چې پاکستان په عملي نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت ویل د دې غونډو دوام د وخت ځای کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د دې هیواد د هڅې او د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا د پاکستان چل بولي او وایي په دې اړه تیرو تجربو ته په کتو باید نتیجو ته خوشبینه نشو. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل،
تاسو وګوره کله چې پاکستان باندې د نړیوال فشار زیات شي، یا نو معمولا دغه تګ راتګ هم کابل ته د پاکستانی چارواکو ډېر زیاتېږي او ورسره جوخت بیا د سولې خبرې هم کېږي. زه دا خبرې فقط دومره ویلی شم چې د وخت ضایع کول دي او د نړیوالو توجه د خپل ځان اړول دي، ځکه چې پخوا یې هم نتیجه نه ده ورکړې.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني تل ویلي د افغانستان ثبات په دوه محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي. ښاغلی مسعود وایي که څه هم افغانان د سولې هر غږ ته خوشحالیږي، خو افغان حکومت باید تېرو غونډو او تجربو ته په کتو ډېر هوښیارانه اقدامات وکړي او په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. په دې اړه احمد تکل د افغانستان د سولیز بدلون د ټولنې لمشر ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړي. ښاغلی اعظم د مرکه په پیل کې وایي چې که د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته له رامنځته شوي فرصت څخه سم کار واخیستل شي، نو د سولې روانې هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
د ټرمپ بیانیه چې په اګست په میاشت کې ورکړه، هغه څه تحولات راوستلي چې پاکستان باندې فشار دی، سیمه کې فشار دی او کابل حکومت ته هم ویلي دي چې موږ فوج کاستو نو په سولې ته هم متحد یو، ټیلر سن وویل چې موږ په جنګ نسو ګټلی. نو په دې ترتیب سره یو امیدواري سته، لیکن په دغه څلور جانبه مجلس پخوا په پم سوی و، هغه وخت هم ډېره نتیجه ورنه کړه، لیکن اوس کېدای شي چې د کمپ د خبرو په حساب باندې ورکړي. دا تقریبا لکه هغه د مجاهدینو د وخت چې د جنیوا کانفرنس و چې د کابل حکومت و پاکستان و او روس او امریکا و، نو که په صحیح سم معنا سره دا دې ته توجه وسي کېدای شي نتیجه ورکړي، خو لار اوږده ده او دقت غواړي.
څومره دا خطر شته چې هماغه ترخه تاریخي تجربه یو ځل بیا تکرار شي چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه؟
و هغه وخت هم د کابل حکومت واقعیتو ته نه کتل چې مجاهدونو ته لار پیدا کړي. اوس هم ډېره خبره د افغانستان د حکومت ده، که افغانستان حکومت د طالب د تسلیمۍ صرف نظر وکړي او ووایي چې دا طالب د سولې یوه برخه ده او هغه ته باید لار پیدا شي، نو زه فکر کوم چې دا کار به وشي. خو دا کار ماته ډېر ستونزمن ځکه برېښي چې پرون په کندهار کې همدا خبره شوې وه چې دوی وسلې کښېږدي او تسلیم دي سي او بیا په دې نظام کې دوی ته ځای ورکوو انتخاباتو کې دې برخه واخلي او څنګه دې وکړي. بلې خوا څخه غټ مشکل دا دی چې زموږ خپل کور کې دننه مشکلات دي. یو حکومت دی چې هغه په خپل منځ کې سره ویشلی دي، یو تعداد یې سوله غواړي، یو تعداد بیخي سوله غواړي، نه نارې وایي چې موږ سوله نه غواړو ځکه په جنګ کې یې ګټې دي. نو په دې ترتیب کور خپله د کابل په حکومت هم چې که دا منظم شي، کور یې جوړ شي او د سولې لپاره یو اجنډا مشخصه پیدا کړي، نو کېدای شي ډېر مشکل حل شي.
پر طالبانو څومره ډاډه یاست چې د یو خپلواک قوت په توګه به په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي؟
خپلواري د څلور جانبه خبرو کې یو غټ مشکل چې و هغه همدا و چې طالب ته بلنه ورنه کړل شوه، دا ځکه چې څلور مملکتونه کښېني او د قضیې یو مهم اړخ چې هغه طالب دی هغه ته بلنه نه ورکول کېږي. کېدای شي د کابل حکومت هغه طالبان د دولت په حیث نه مني او دا د دولتونو مسله ده، مګر یو میکانیزم ورته پیدا کېدای شوای چې هغوی هم دعوت شوي وای بیا پر اصلون که چه دواسی خوغت خبره داده چه آیا چونه با دغت یو سایی مکانیزم پیدا سی دغا خبره داده چه پا چونه حقوی مستقل دی. زه فکر کم چه طالبانو بانگی کافی پیشه افشار دیده زکر چه دوی پا پاکستان و پا کورونا پا ایران و پا جه زیو که جاو امریکا افشار دیده و غم ملکتو افشار دیده، نو تر کابل تر حکومت خو پر طالبانو ډېر فشار دی. که کابل حکومت یو ابتکار وکړي او دې لارې سره یو سم میکانیزم پیدا کړي، یا خپله مستقیما د طالبانو سره خبرو ته لار پیدا کړي او یا یو منځګړی ته موقع ورکړي. افغانستان کې خو خلک سره د منځګړیتوب ته بار بار ورته ویل شوي چې منځګړیتوب یې وکړي، ملل متحد څه وایي منځګړیتوب وکړي، د افغانستان ولس باندې اعتماد وشي چې منځګړیتوب وکړي. نو زه فکر کوم چې که دغسې یو کار وشي نو دې سولې ته یو لار پیدا کېدای شي، ځکه شرایط اوس نسبت و نورو وختو ته یو څه تشویقي دي.
د افغانستان د سوله ایز بدلون د ټولنې مشر ډاکټر فاروق اعظم او چې زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سلام اوریدونکو، تاسو موږ غږله ازادي رادیو څخه اوري. اوس هم ورزو فراته په فرا ولایت کې په دې ورستیو کې د دولت وسلوال مخالفین د بارونکو موټر څخه مالیا راټولوي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د غډله ل دې درکه کابو 1,000,000 افغانۍ لاستروړي. نور حال د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې.
په فرا ولایت کې دولت وسلوال مخالفین بارونکو موټر ته ګمرکي پارچی ورکوي او د هر موټر څخه 3,000 افغانۍ پورې پیسې اخلي. اړوند چارواکي وایي چې هر ورځ د کابو او سروشل بارونکو موټر څخه دولت د وسلوال مخالفین لخوا پیسې اخیستل کیږي چې دا شمېره هر ورځ تر 1,000,000 افغانۍ پورې رسیږي. د فرا ولایت د ګمرک رئیس عبدالحلیم همت وایي چې دغه ډلې د پښت کولسوالۍ په سیمه کې رسمي پارټي کې هم جوړې کړي او دغه پیسې راټولوي. دغه په خبردار کار لوي خو د چلوونکو د ازار عادت سبب ګرځي او له بلې خوا ډیر بارونکو موټر هم په نام نه لارو د ګمرک څخه تشته کوي.
یو ما پارچای ګمرک ساخته او از طریق اینا اخاذی میکنه و به نام ګمرک پارچه هم داده. پارچه هاش نمونی پارچه
ده دولت مستوال مخالفان ده ګمرک پارچه واسنا جور کرده او پا دی توگه دوی هم لکه موج آوائی در طولوی او داغ پارچه زمور سر موجود دی ده دوی لپاره او دیر غوار لار ده او کدی داغ لار تی ده موار کرده دوی آوائی با تر لحسه کرده. ده دولت مستوال مخالفان لخوا ده پیسو طولول ده غولایت ولایتی شورا هم اندیشمه نکرده. د فرا ولایت د ولایتي شورا منشي د عبدالله قانی وای کوم پیسې چې د دولت استوال مخالفانه د بارونکو موټر څخه راټولوي پر وسله مهمات باندې ورکوي چې دا کار په فرا کې لهم جګړه تودوي. د قانی په خبره باید دولت لخوا دا کار مخه ونیول شي
او ثابته پایګای جوړ کړي د پښت کوکول سوالي دوی په دغه کار باندې دوی د ورځې په میلیونونو میلیونونو پیسې اوای درجه مکی چې دا باعث د دې ګرځېدلې دي چې موږ د فرا خپل جنگي ماشين دوی چالانه ساتلې دي چې حتی د نور ولایتو مخالفینو هم ودی تم روره وړي د مخيره وړي دي چې په فرا کې دا جنگ ګرم وساتي.
په همدې حال کې د فرا ولایتي چارواکي بیا وایي چې څواره دولت او سوال مخالفان هڅه کوي د ولایت په پښتو کولس والی کې چې د شیخ ابراهیم سفرای بندر لار پرې پرته ده ګمرکي پټ کې جوړ کړی خوده مخنیم ولی ده. د فرا والی محمد عارف شاه جهان وایي چې دولت او سوال مخالفانو ډیر تمرکز اوس پر دغه ترانزیتي لار ده او د ځینو موټرونو څخه پیسې هم مخلي خو به هم د دوی هڅې دا کار د مخنیوي لپاره جریان لري.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع، روزګان کې لا هم 50 روغتیایي مرکزونه بندې دي. روزګان اوسیدونکو وی د دغه مرکزونو تړل کېدو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت له سیمې څخه راکوي.
د دې څو سره ما هم د تفشا د تش تعریف یو د نسا 15 سر دي چې ونه لګیر شپ غوښه
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وای لا هم په دغه ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو ل تیر شپانه سر زده رئیس د ناروغانو پر مخ تړلې دي. دغه ولایت د امیر روغتیایي ریاست رئیس خان اغا میخیل د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته د غراز ویل چې تیر اونۍ هم وسلوالو طالبانو د ای ایچ ډی اس موسسې له مسولینو سره د کندهار په ولایت کې د یاد روغتونونو د خلاصون په برخه کې د ناستې ژمنې کړې وې، خو په خبره چې وسلوالو طالبانو یاد ناستې ته خپل استازي نه جوړسته ولې. نو مور وای چې یوازې وسلوالو طالبانو له ناستې وروسته د پخوا په څیر پر کاغذ باندې ورته خپل وغوښتنې استولې وې او په کښې کې لیکلې وه تر څو چې زموږ دغه غوښتنې ونه منل سي تر هغو به روغتیایي مرکزونه تړلې وي. خو ښاغلي میاخیل وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر وسپ ورته خبره ده.
خو په ټولو ولسوالیو کې اکثرا په ولسوالیو کې تړلې دي، صرف
تقریبا
که څه هم وسلوالو طالبانو په وار وار د روغتیایي مسؤلینو هغه خبرې رد کړې وي چې وسلوالو طالبانو ځکه روغتیایي مرکزونه تړلي چې د دوی یو لړ غوښتنې نه دي منلي. خو اوس ازادي راډیو د وسلوالو طالبانو هغه رسمي پاڼې ترلاسه کړې کوم چې د روغتیایي مسؤلینو څخه یې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په بدل کې غوښتنې کړې دي. بلخوا بیا د اروزګان جګړه ځپلې او ځورېدلې بیا هم پر دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې نور یې نه ځوروي او روغتیایي مرکزونه دې ورته خلاص کړي. د دغه ولایت خلک وایي له یوې خوا جګړې ترې هر څه اخیستي او له بلې خوا د وسلوالو طالبانو له لورې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم 15 کلن حیات الله دی چې د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ څخه یې ناروغان د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي وه چې ازادي راډیو ته یې داسې وویل.
ولسوالی مو چنارتو د وس یخې د ستون سره سره مخامخ دي دوه د ستون سره مخامخ دي چې هدیه نست نه وس یو ایاجي ستا د مخه یو عاجزا د حمل په وخت کې په تکلیف سي د مرګ سره مخامخ سي نو دا دستي ودی ته ضرورت لري چې دا کار یې وسي هغه روغتون تړلی یا کلینیک تړلی نو اجل دغه نه ورته کیږي.
وسلوالو طالبانو د روغتیایي مسؤلینو د دغه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 16 ورځو راهیسې په اروزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلینو په دې موخه په روغتیایي مرکزونو کې خدمات د خلکو پر مخ ودرول چې وسلوالو طالبانو ورته ګواښ وکړ که روغتیایي مرکزونه ونه تړي له خپل طرفه به مو په تور لیست کې واچوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا لاندېښنو وروسته د افغانستان اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ریښتینی او د کار وړ خلک دي چې د اصلاحاتو په نتیجه کې ټاکل شوي دي. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونه باید د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتي کمشنرانو په اړه د تفاهم د شورا دریز د انتخاباتي پروسې په ګټه نه بولي. بیا هم تفصیل د یوسف زدران پیو بل راپور کې
په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بیا ځلې تغیراتو په اړه د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا د غوښتنو په ځواب کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي انتخاباتي کمیشنران د یوې پروسې له مخې ټاکل شوي او د حکومت له مشرانو سره څه اړیکې نه لري. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي کمیسیونونو په اړه د سیاسي خوځښتونو او نورو بنسټونو اندېښنې له وخته مخکې دي.
د کمیټې د کار په نتیجه کې منځته راغلي دي. هغوی د حکومت له رهبرانو سره د سیاسي یا تنظیمي اړیکو پر اساس منځته نه دي راغلي. تر اوسه پورې د دې کمیسیونونو کارکرد ښه و. د دوی ټوله کارکردګي تر ټاکنو وروسته موږ کولای شو چې ارزیابي کړو. بنا انزاف نظر تر اوسه لا وخت دی چې موږ د دې د کار په اړه خوشبین ونه اوسو.
د سیاسي خوځښتونو د تفاهم شورا چې د مسؤلینو په وینا یې د څو ګوندونو او سیاسي جریانونو څخه جوړه شوې د شنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو په خپلواکۍ انتقاد وکړ. وی ویل چې اوسني کمیشنران د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو توان نه لري. د دغه شورا یو غړي مسعود رشتوال ویل د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، روان فساد او د وړتیا او ټیټه کچه هغه ستونزې دي چې د دغو کمیسیونونو په وړاندې د خلکو باور زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته د غوراوی د کمیټې لخوا ولسمشر ته ورمعرفي شول او ټولو په یوه خلو د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت له ټینګار سره په کار پیل وکړ. له دې سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په اوسنیو شرایطو کې د کمیشنرانو د لرې کېدو بحث د انتخاباتو پروسې ته زیان رسوي. د دغې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سیاسي جریانونو ته ښیي چې د دا ډول انتقادونو پر ځای د راتلونکو انتخاباتو ښه ترسره کېدو لپاره خپلې طرحې له حکومت سره شریکې کړي.
وخت کې چې ټاکنیز اصلاحاتو لړۍ وه زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره معاصره توګه ونه رغوله. دوی باید طرحې ورکړې وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره و له بده مرغه کار چې ونهشو. اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومېږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې بسمري د مسکیږي دا فکر کوم چې یو موثره طرحه بنوي.
تر اوسه د هیواد دوه نور مطرح ګوندونو حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د انتخاباتي کمشنرانو د لرې کېدو یا کار په اړه واضح څه نه دي ویلي. د جمعیت اسلامي ګوند ویان عبدالشکور واقف حکیمی ازادي راډیو ته وویل دوی د راتلونکو انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې د انتخاباتي کمیشنونو له کمشنرانو سره شریکې کړي او هیله لري چې د خلکو اندېښنو ته مثبت ځواب وویل شي. د هغه په وینا هر ډول تغیرات چې د انتخاباتو شفافیت تضمینوي دوی به یې هرکلی وکړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې آزادی راډیو ته غوږ یاستئ. آزادی راډیو هر ورځ د سهار لوو د مخام تر اوو بجو پورې د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او د ایم په 12.6 نوي څپو باندې اوریدلی شي. اوس هم یو دوه نړیوال مطالب راخلو. د ترکیې پوځ نن له سوریې سره په ګډ سرحد کې د هغې ډلې له وسلوالو سره نښتې وکړې چې له القاعده سره اړیکې لري. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو سرچینې او د بشري حقونو یو څارونکي ټولنه وایي دا نښتې د سوریې د شمال ختیځ ښار ادلیب په یوه کلي کې شوې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د راپورونو له مخې له سوریې سره په ګډ سرحد کې دیره ترکی ځواکونو نن د سوریې د حکومت د وسلوالې مخالفې ډلې حیات تحریر شام پر مرکزونو د توپونو ډزې وکړې. حیات تحریر شام له القاعده شبکې سره تړلې ډله ده چې له نورو ډلو سره په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د فرانسې او جرمني خبري اژانسونه فرانس پرس او ډي پي د دې ډلې د سرچینو او د سوریې د بشري حقونو د څار د ټولنې په حواله راپور ورکوي چې دا نښتې د سوریې د شمال لویدیځ ادلب ښار په یو سرحدي کلی کې شوې دي. سرچینې وایي چې د توپ ګنې مرمۍ په ادلب ښار کې د بې ځایه شویو کورنیو یو کمپ ته نږدې راپرېوتې. د دې نښتو د تلفاتو په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. راپورونه زیاتوي چې د حیات تحریر شام ډلې وسلوالو هم د ترکیې د پوځ پر تجهیزاتو د توپونو ډزې وکړې. د تشدد له دې پیښو یو ورځ مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ادلب ښار کې چې اکثر برخې د افراطي وسلوالو ډلو په ولکه کې دي د جدي پوځي عملیاتو خبره یاده کړه. اردوغان وویل دا پوځي عملیات به په ادلب کې دننه د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ترکیې په مرسته ترسره شي. ترکیه له روسیې او ایران سره ګډ کار کوي څو په سوریه کې د تشدد په پیښو کې کموالی راولي او په دې لړ کې ادلب د کړکیچ د کمولو په زون بدل کړی او په دې سیمه کې پر اوربان څارنه به هم ترکیه کوي. ترکیه د سوریه په جګړه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او ایران او روسیا د ولسمشر بشار اسد د رژیم لاټړ کوي. خو د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سوریه د کړکیچ د حل لپاره د سولې د خبرو پترڅ کې درې وړو هیوادونو په دې ورستیو کې خپل قوتونه سره یو ځای کړی دي. په همدې حال کې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو سیمایز قومندان ویلي چې په رقه ښار کې د داعش ډلې پر ضد روسي پوځي عملیات بنن شپه پیل شي. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو ډله ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي. د دې ځواکونو یوې ویاندې جهان شیخ احمد د دې ډلې پر وېپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د رقه ازادي به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره په معامله کې به یوازې یو کار نتیجه ورکړي خو نه یې د څرګنده کړي چې یو کار څه مطلب څه دی. ټرمپ د شمالي کوریا په اړه تر دې مخکې هم سختې خبرې کړې او یو وار خو یې ان ویلي وو چې شمالي کوریا به له منځه یوسي. فرشتي جلالزئی د شمالي کوریا په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو خبرو جزئیات راټول کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې ولسمشران او حکومتونه له 25 کلونو راهیسې د شمالي کوریا په اړه خبرې کوي، موافقه شوي او ډېری پیسې لګول شوي دي خو کار یې نه دی ورکړی. جمهور رئیس ټرمپ لیکلي مخکې تر دې چې د موافقو د لاسلیک رنګ وچسي له دغو موافقو څخه سرغړونه شوې ده. ډونالد ټرمپ لیکلي امریکایي مرکچیان احمق ګڼل شوي دي او وخت ځای سوی دی او د جمهور رئیس ټرمپ لیکنه د شمالي کوریا په مورد کې یوازې یو شی کار ورکوي خو هغه د خپلې دې خبرې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. جمهور رئیس ټرمپ مخکې ویلي و چې امریکا د شمالي کوریا د لانجې د حل لپاره پوځي اقدام ته اولویت نه ورکوي خو د ځان او خپل متحدانو د ساتنې د ضرورت په وخت کې به شمالي کوریا یو مخ لمنځه یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د امریکا استازي نیکی هیلی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شمالي کوریا زیات سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي ترڅو هغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره پراختیا او راکټي ازموینو منع کړي. په همدې حال کې د شمالي کوریا حکومت د جنوبي کوریا او امریکا د پوځونو ترمنځ د ګډو تمرینونو په اړه شدیده اندیښنه څرګنده کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، پرون د ایران یو لوړپوړی چارواکی البته پلاوی کابل ته راغلی او د اوبو د تنظیم په رابطه باندې له افغان حکومت سره دا مهال په مذاکراتو باندې مصروف دي. که څه هم په دې اړه زیات جزئیات نشته، خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د افغانستان او ایران د ترمنځ د اوبو د مشکلاتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان اوبو باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی شي، نه په خارج کې لاړ شي. لکه دا اوس روان دي، د اوبو باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبه بندونه ټول افغانستان کې، افغانستان ته نتیجه برق ورکول کیږي، افغانستان ته نور شرکتونه جوړیږي، کارونه شروع کیږي، د افغانستان لپاره فائدہ دی او نه د خارج لپاره.
دیواله مونږ خپل ورنه استفاده ونکو، چې موږ ورنه استفاده موږ اقتصاد پورته زی، د موږ روزګار به بیسي، به بودی د روزګار به وي. اوس موږ ته چا مړ جوړي پسې ورور تهران او تهران کوم ځای پورې زو، ولم ته خدمت ونکو خپل ملک ته، خپل خاور ته، خپل وطن ته. کدا و بدل ته ورور زب یو پټه پیاز کړم، یو پټه رومیان کړم، یو پټه بامیا کړم، په مرغه مې ورور سم تیری ول خارج کشور ته لاړ سي. د موږ منافع ول د خارجيان مخري ولې موږ خپل استفاده ونکو.
قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صالح محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
دا افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د نړیوالو مسابقو په نهم دور کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د افغانستان د کلي بیارغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې 40 پرمختیایي پروژې بشپړې کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د ارزګان چارواکي وایي وسلولو طالبانو لا هم په دې ولایت کې 50 روغتیایي مرکزونه تړلي دي. د روسیې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر وایي له مسکو سره په معامله کې به یې د اوکراین د حاکمیت بیا احیا کول یوه کلیدي موضوع وي. د امریکا ولسمشر په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د اوس لپاره بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو ژمنه نه عملي کوي. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په زرګونو کسان د محلي حکومت پر هغو هڅو چې له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د بدن ښکلا د برخې افغان لوبغاړي یاسین سالک قادری نن د ډبلیو بی پی ایف یا د نړیوالو سیالیو په نهم پړاو کې د بدن ښکلا د ستوري لقب خپل کړ. د ځوانانو د بدن ښکلا د لوبډلې روزونکي میر نصرت الله انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي قادری تیره شپه په 90 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. قادری د اوور آل یا د لسګونو اتلانو په منځ کې اتلولي وګټله او د نړۍ د بدن ښکلا په اماتور لوبو کې د نړۍ د اتلانو لقب خپل کړ. د ډبلیو بی پی ایف نړیوالې چلې یو ونې مخکې په منګولیا کې پیل شوی وي چې د سباندې سلويخت هیوادونو لوبغاړو پکې ګډون کړی دی. خغلی قادری سمو د وړاندې په آسیې سیالۍ کې د سرو زرو مډال هم خپل کړی وو. له هنګ کنګ سره د انټر کانټیننټال یا د لوی وچو د کپ سلور ورځنۍ سیالۍ لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې سیالۍ لپاره د غوراوي کمیټې نن د یوې خبري ناسې پر مهال 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ښاغلی هوتک ویل چې یاد لوبغاړي په هندوستان کې له تمریناتي کمپ وروسته انتخاب شوي دي. افغانستان اوس مهال د دې سیالۍ د جدول په لومړي سر کې ځای لري. یادې سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې له 16 تر 20 نیټې پوری په هنګکنګ کې ترسره کیږي. او د روسي د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبته د اروپایي ټیمونو د لارموندنې په هدف د مقدماتي سیالۍ په لړ کې نن شپه د ډنمارک د فوټبال ملي ټیم له رومانیا، قزاقستان له ارمنستان، اسلونی له اسکاټلند، لیتوانیا له انګلند، سلواکیا له مالت او پولند له مونتینګرو سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت 8:30 پیلېږي. همداشان د دغو سیالیو په لړ کې د ناروې د فوټبال ټیم له شمالي آیرلند او جرمني له آذربایجان سره نن شپه 11:45 لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
دا ستاسو ډیرو محترم اوریدونکو د مازیګرنۍ خبرونې لومړنۍ برخه هم دلته پای ته ورسیده. اوس هم دوونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې چې زموږ همکارانو خان محمد سین او فریبا ظاهر چمتو کړي دي واوري د خدای په امان.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نوې ستر ده
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازې په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ نه د ولسی پولیسو د یو افسر حبیب الله ستونزه راخسته ده د وی له سو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده اخیستې او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې حل شي لومړی به د حبیب الله او ورپسې به د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو د قماندان خبرې واوري په مو ورته راړو
د انصاف په لټه کې
رور نن د سده او د کومه زای د ټلیفون کړه
اذن نو حبیب الله ولد سخی احمد ولایت کابل تماس نیولې مې ده وظیفه المان کې د سنگي شایسته زیاده کنداک
ته د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوطې
اته ماوین تعلیم او تربیه ما و وزارت داخله مربوط کیم
خو رور ستاغه مشکل او ستونزې سده
اذن مشکلات د سده د 15 میا شکیږي زوال ته وظیفه جرا کوم ماش نه دی والا واغه کسان کمانډان یم منګه ویلې به بس کی کمبوت کې ماش نه لري منګه وزارت کې بدغه بس کی کمبوت یې بس کړی ځالته درې تلور میا شکیږي ځالته وظیفه جرا کړی مې تر اوسه پرې ماش نه لري منګه نه درکلې
تاسو په دې سکه خپل مربوطې قطې ته یا مسؤل دفتر ته مراجعه کړی
و مراجعه کړم کمانډان یم سره مراجعه کړم د کمانډان سازون سره مراجعه کړم ټول کسان مراجعه کړی مې ده
نو دوی سوي تنخا دی ولی زنده دل
اغه وای سچ منظوري راغلی په منظوري باندې ما سره کوم اغه درې مې اصلو مې شسر ما پاتې کیږي غن نو اوله کیږي ما ول نو اوله کیږي خدغه وزاره په دغه مکتوب کې مونږ دلته ماری فکرې د دلته وظیفه راغلی ما وظیفه در شوی مې ده هر ځای ته وظیفه کړی مې ده ولی مونږ ماش نه ورکه ولا زه څه په کوم دغه وزارت کار دی
ستا منظوري راغلی
منظوري 15 مې شو د دې سمه تاریخ راغلی دا
تا ته باید د منظوري د تاریخ نو وروسته تنخوا درکړیا
و هم دغه 15 مې شو د دې سمه تاریخ ماش درکوم د سلور مې شو نور ماش نه درکوم
په دې سلور مې شو کې دي په کوم ځایونو کې وظیفه اجرا کړې
و جبو ته تنه مې نه واته یو 15 شپږو دالته وظیفه اجرا کړې مې درې سلور ور دالته و اس دوری نظر اغلی منګه نیو ګور اغلی درې ور منګه ګور و دې خورنو
ته کابل ته هم راغلی کله او په دې برخه کې کوم مسؤل اورګان ته عریضه کړې
و عریضه کړې مې دا یو عریضه هغه وزارت ول کړې مې دا د دې هفته کې کې منګه دروغ دروغ خبر کړي سباله شبل سباره صدقه درې هفته کې کې منګه دا درکې اس عملی نه کړي زه خو غریب سلام دم را واسطه نه لرم وزیر صاحب زنګ وهم وزیر صاحب دغه من کار سره کم کیږي زه غریب سلام دم له نا وکیل پی زمان نا وزیر پی زمان نا دغه البته دوی سلو میا شو وظیفه اجرا کوي هیڅ ماش نه درکې
خاص تا په خبره وظیفه د مجرا کړي او دا سو میاشتې د ماش هم نه دی اخیسته دې مسلې څومره ستونزې سره مخ کړي
همدغه سلو 15 دغه شپږ میاشتې د دلته مزه کې تاسو همدغه هم دوغه پیسې اوس خلاص اوس دا درې سلو میاشتې کې د دیوالان مې دا یو بل چاته پیسې خرڅون د کور خرچې کړې مې دا اوس تقریبا یو 10000 ز قرض شوې مې دغه کسان نن کسان دیوالان ته قرض کړې مې دا د کور خرچې کړې مې دا همون پښتنه د دې د من خبره د دې همون خبره تاسو په وزیر وایا په پارلمان وایا دغه څه خبره ده دا وظیفه تلې جوابات تلې ماش نه درګه دا څه خبره ولې دا قانون ده زی وظیفه وظیفه اجرا کوي بیا ماش نه درکوي
خستا ستونزه به د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره شریک کړو
خیر وسه غریب سلام هم دومره خرچ نه شوه کې یو معصوم مریض شالته په ډاکټر ورمه د څه خبره ده
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی سره شریک کړه. جناب عینی، د حبیب الله ادا څنګه یو ادا ده؟ آیا داسې هم کله شوي چې ستاسې د لیکو یو پولیس وظیفه اجرا کړې وي او تنخواه یې پاتې؟
دا به سبقه خبرې دي، لکه چې محترم حبیب الله په دغه پرسیجر نه دي آشنا. لطفا دی موږ ته زنګ دی ووهي چې دی سره موږ مرسته وکړو، دی ته راهنمایي وکړو چې د دې مشکل حل شي.
خاستاسه په خبره دا یو بی بیلګې ستونزه ده، نو و څنګه رامنځته شو؟
دا یو مجرد او شخصي مشکل ده، دا عمومي مشکل نه ده. هیڅ چا هیڅ افسر تر اوسه په دغه مشکل نه دی مواجه شوی.
دی وی د سنگین په ولسوالۍ کې هم دا اوس هم وظیفه لري او دا ست په میشت کې منځوري هم راغلي او مخکې له دې نه هم سو میشت کار کړي.
کچری یو سړی غیر رسمي شفایي په پولیس کې وظیفه اجرا کوي، هغه قانوني نه ده، رسمي نه ده، باید د پیژنتون په امریه مقرر شي او وظیفه ولري. که امریه ونه لري د دې وظیفه هم مهمه نه ده، اهمیت نه لري. کچری د افغانستان د پولیس په لیکو کې یو چا مقرر شي د پیژنتون امریه ولري ا دا وزیری ولری حاضر بی د معاش مستحقیش او پرتل دی امکان نه لري چې پولیس معاش واخلي.
د تنخواه به د منظوري د نیټې وروسته ورکول کیږي.
سلته سره د علاقه نیټه چې دی منظوري اخیستې د پیژنتون د ادارې نه د معاش مستحقی او زموست په دې اکله د سره مرسته کوي.
عینی سب دې دا هم وای چې د کورنۍ چارو وزارت ته ورغله خو هیڅ چا یې عرض نه دی اوریدلې.
د سره تماس ونیستی د نابلد دی، کاش کې دی د هلمند کابل ته نی راغلی وای. دا یو ستیو سنونه سره هم دغه د پاره جوړ شوی چې د خلکو انتقادات و منل شي، له دې لاره عاجل امنیتی مسایل له دې لاره جواب ورکړي شي او د ټول افسران او منصبین او سربازان د پولیسو لمدغه یو سنون است مرکز د تماس د طریق خپل هر نوع مشکل البسه غذا ماشونه هر مشکل چې لري د دغه د طریق باید حل شي. دی یا یو سنون است زنګ وایي د دې مشکل علی کیږي یا ماته په خپل مستقیم زنګ وایي.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل شي د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د پولیسو یو افسر ازادي رادیو ته ویلي چې لسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده اخیسته او د کورنۍ چارو وزارت د ولسی پولیسو عمومي قماندان جنرال حماین عینی ورسره ژمنه وکړه چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجود وسی لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. یو ځل بیا دا اونۍ داسې پیغامونه را رسیدلې چې په هغه کې د دینو کسانو په اړه معلومات خپاره سوي دي چې له خپل کورنۍ څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړی دي او دغه په اړه مشته پیغامونه راستولې دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ د ازادي راډیو دغه خبرونه را سره ووري کې دای سي ورک مو پکښ پیدا سي.
زما یو زوی دی چې په نامه دی یو څوک راغلی وو چې هغه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د چیشنی دی د ګرد ناسلام افغان خوریی دی. هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی، اصلي نوم یې هاشم محمد دی، د هلمند ولایت یې اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي. یو ورور یې محمد جسا دی، یو یې لالی دی، یو یې محمد ویس ورور، دا درې ورونه دي، دوه ورونه دي درې. نو دی ورک شي دا شپږ دي چې ورک شي. د دې په هکله که تاسو څه معلومات یا بل چا ته یا ما ته دې هله وکړي خیر دی خیر شي.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت تزاب ولسوالۍ نه حاجي زمزم ته
یو خزر چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت دا تقریبا دا 1.5 کال کېږي چې په تازه ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوانی نو موږ سره دې رابطه وکړي. السلام
رادیو آزادۍ کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دما یو زوی د عمران په نامه باندې ورک سوای ده. پرون په څل نیمې بجې باندې د تاسې د رادیو آزادۍ د پښتو لارې څخه یو نفر تاسې ته اعلان در کړی وو چې عمران نامه نونس کلن شل کلن هلک ده، کندارۍ زده به کوي، عمران نومېږي. له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په دا 8:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي چې دا عمران د ما زوی د شبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفاً خواهش کوم چې دا د ما زوی د له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د کندهار د ولایت سرسای سره په هډی کې یم. اوس ما ته یو چا څنګه وویل چې ول یو کوچنی وخت دی چې د نوم یې آیت خان دی، د پلار نوم یې د نوم آیت خان دی، د پلار یو بل چې ما ته وویل چې د پلار نوم یې سمی ولادي کار څوک وایي چې دا شمیره ځان سره وساتي او ما ته دی په دې شمیره څنګه وایي. سپر وایي سپر درې نه اته و یو 15 فرش.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورو دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي خپله شیرني ترلاسه کولی شي. سپار 1 9 5 3 2 8 4. بله شمېره سپار 1 10 3 3 8. یا خپل نمبر موږ ته راکړي. د راډیو په کارکوونکو څخه مه هېله کېږي چې موږ پیغام نشر کړي. وسلام با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 1. یا وری بیا وایم 0 00 02 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
الو السلام علیکم. زه لال محمد يم د هلمند ولایت خمس سره اړیکې نیولې. زما یو د اکا زوی دی سجا خان میږي کورې په پساو کې دی. دای ګردی ځوان دی. دا یو دوی او تی کې شي نظر کسو دی. کار چاته په دغه شاپ اکو معلومات په دغه شمیرې دی زنګو یې پر 0 01 201 203. والسلام.
سنگول په نامه یو والا کورک دا او د نرجان زوی دا چیرل هغه د کندهار ولایت مالی ټلیفون شمیره دا 0 01 03 02 25. یش نرم ته تماس ونیس. بای په امان.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سی سره بید من رفقا خواه فرادی کنیمه جده و مر دا کاز ریدی چی نمی رو ریدی دا وقتا کاده کیری چی رو پیز عبدال قدس زیدی دا قدیم دی و دا موکین وراره دی و که دا هر چه سره معلوماتی از مصر دی پر دغش میره بندی احریکا بومیسی 0 0 3 9 8 1 15 4. بیا تکرارم 0 0 3 9 8 1 15 4. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور رحمۃ اللہ اند ناصراج
نا پیغام دا دې زما واکا ورته تازه ګل په نام نمیږي اره وته کمال ماج په دغه شمیره سره زموږ سره اړیکه ونی 0 8 2 8 3 8 8 و بلش مې سره 0 8 3 8 8. السلام علیکم جایزه تلل کی.
بله السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مې ته ز عزت الله زلانی ما د محله هلمند مرکز لشکرګان یې اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نمیږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګا ښار کې نظر کوي. هر مسلمان ورو کړي د زما سره په دوش نیرو حالې ته وي چې چیرې دا زما ځکه خلا سپر وای سپر ات نه و ات شمیره یو ځل بیا سپر وای سپر ات نه سو ات یو سر دوه د شمیره بیا هم تکرار سپر وای سپر ات نه و ات و یو یو دوه. والسلام.
سلامونه وړاندې کوم ازاده راډیو ته جاوید جن د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور خدای دې چې موږ پیغام ثبت کړو نشري کې څو څو وارې مو پیغام پرې خدو ورکو عزیزانو پرګرام ته نه نشري کېږي ستانه پدرانه خيله او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نشر کې. جاوید ته په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې مو په ځلغني د ترورځه مده وکاله کیږي کورته به درکه شوی دی کچا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کمزه بندي وینو مونږ ته په لاندې شماره اړیکونه سي پرې با خورتانه به څو څو واري مازیراتو وړي چې مونږ پیغام بیا بیا نشر کې بس کچې ته دا غورک مونږ ته په ګوتو راشي ډیر مننه دا غیر ادونه ایوانه اړې مننه مخم.
بلې السلام علیکم. دا غزموش پیغام دی ورور جلال محمد سنامه باندې درې کال کېږي چې د ځندې نویس خانه درخه سوي دی د محمد میرا کازوی د غانور ورور چې چا پیدا کوي اسونه شیرین چې غواړي موږ ورته وو. دا غزموش لمبر دی 02 02 15 00 03 5. دا غ لمبر ستې موږ سره تماس ونه شي که چا پیدا کوي موږ د شیرین ورکو.
السلام علیکم. احمد جان حکیارم د هلمند ولایت د کلایب سوچیدونکو څخه میزان کوال زمر یو دوست کې د سردار محمد فنامدی درو کال راهي شورک کې کچیر زما आवाज اوري د شمیره ته زنګ وي او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 0 8 3 د کلایات څخه سوال یا مننه په پامان.
السلام علیکم. زه خدای دا درمانی ما از ما ورور ورک دی د سرجان په نامه دی چار چاکی په دغه عقل معلومات یې یادې خپل از موږ را غوړین په دغه شمیره دی ځنګ ووی ته په واسه وی ولس په نور څه وو اته تل ویش یو څلو درپن دوه.
السلام علیکم. دا غوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو راره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو کار چاته دغه پاک لمر ما چې تقریبا د 15 کال هو په شاوخوا عمر لري نو کار چاته یو بل ما چې رنگ دې کو ته ناس ونی سي هغه دې زما زغاوري زما د ټلیفون شمیره ته دی زنګ وی 0 0 0 3 1 0 1 اته یو څلور شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 0 1 0 1 0. ازادي رادیو ته یو جان منو سلام. السلام علیکم.
ازادی رادیو کارکونکو او ازادی رادیو ټول شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسله سلام زکریا او در سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو. نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کال د ویس کال لکیس لکور نظر کته ری تم د شزه او کنیان وبچانې ټول پات د د ولایت سترګي وختي نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطپن دي هم د شمیرې ته زنګ وي چې زه ورته تکراروم. جمعه خان چې د کندهار ولایت مې نشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکې ده. نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 15 2 0. سلور پنځه خپل شایسته او خپل خوراک میرا و ټول شایسته او ریدونکو ته یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوا صفر دوا دوا سلور پنځه وسلام ساسي کشر رور کاری عبدالسلام.
بلې زه دا د هلمند ولایت څخه ستاسو ټلیفون درکړ شوم. زموږ یو دا کاغذ چې په د هلمند په ولایت په مرجع ولسوالۍ کې مې درکړ شوی چې یې محمود او یو بل ور سره دی لال محمد نومیږي. که هر څوک په خبر یا په خبر وي نو خو زما د دې په دغه له شمېره باندې موږ ته زنګ وکړ څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یو ځل بیا شمېره صفر اووه سوه څلور سوه اتلس درې سوه پنځه اتیا یوه بله شمېره صفر اووه سوه دوه څلور سوه دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو او د شیرني لري یو لک افغانۍ.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم فضل الدین دی لشکرګا څخه لاړی کنیول ده. زما یو وخت چې محمد شاه نومې تقریبا د درې کال عمر لري د ردالی ولسوالۍ څخه ورک نه درته شوې ده. سهار رضوان وروته معلومات یې اوی هم درک لري نو مهرباني له مخې دی لږه شمېر سره اړیکه ته چې اوی دې هم د حاجی فضل خان کا کلمات کې دشته راولي نو دا ډېر شمېر وایم صفر وو پنځه یو څلور پنځه نه شپږ اویا او صفر وو اته صفر اته شپږ اتایا صفر درې د دلزاد تلفون شمیره صفر اووه سوه پنځه یو سل پنځه نوي شپږ سوه اویا او صفر اووه اته صفر اته شپږ اتایا صفر درې. مننه خیر.
السلام علیکم. زه شینواره د دیبالا د ولسوالۍ محمد عمر نومیږم. زما زوی دی سید عمر نومیږي په عمر به پنځه دېرش شپږ دېرش کاله یې دا اثر نیم سپین او نیم تور ده. عصبي تکلیف لري او دا دو نیمې میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی ده او هېڅ په پته یې پوه نه شوم. نو که هر چا ته دې معلومات او پته یې ما ته دې په دغه لمبر تلیفون ووایي زه به یې لمبر ووایم ورته ووایم صفر اووه څلور څلور نهه شپږ درې اووه صفر درې. سبی تکلیف لري او پاسل کې شنوار یم اوس وسم په جلال آباد کې. زه ډېر غریب سړی یم بخصس مخصص یم داخل کې وی او ما سره نشته چې بخصس مخصص ویو خو چې هر چا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړه په مخه هم ښه.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت د نالید ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما کاچ د شاه محمد په نامه دی. دغه درې کاله څه بالا کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله ځمکه اوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبر دې و ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي. لمبر یو ځل بیا وایه صفر اووه سوه دېرش دوه سوه درې شپږ سوه اووه نوي.
سلام علیکم. زین الله اول ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام از ما دا ارض از ما روس می ولانی میږي د زابل ولایت خاک افغان ولسوالی سمی ولانی میږي د مناسد لا خوان زید یو کال کیږي چې په ایران کې وای اوسه شپته سلرمه دا اسادی تکلیف څه ته شوې ده. کله هر چاته معلومات وی هر چاته معلومات مت دی په دغه شماره زنګ وې صفر اویا اته سوه شپېته نهاویا شپږ شپېته. بله شماره ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دوه دېرش بیا اتهویشت. که هر چا ته د سمیع الله معلومات وي ادریس دوه شپې کېږي په ایران کې دا مشکل ورته تېر شوی دی موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. اوله شماره صفر اویا اته سوه شپېته نهاویا شپږ شپېته. دومه شماره بیا شمېره بیا دغه ده صفر اووه سوه نه څلوېښت دو دیرس اتویس. که هر چه اصل که معلوماتی پا داشت معرد مرتزن گوهی انشالله هر سو جایزه اینان سو غیر مرد بیده تور کو خدای که. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه جیلانی احل کوزی ده حلمان ولد سنگی مونسوانی تخیر ده سو فتماس فیمه گیره بخشن اغوارم در دیر اگلی تخیر مانا غیره ده چه مرد اغا پیغام سب که. زمو د اکازي د ورپنامه
چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د مقدس اخوندزی د سمت په تیر مسیر کې دا څو کاله کېږي چې په اته کاله کېږي چې درک عورت وی چې ما دې که ژوندی نو ډېره هیله لرم که هر ورته معلومات شته په دغه شمېره دې له موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا پنځه اویا نهویشت یو سل څلور څلوېښت.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام وایم. پاس له سلام علیکم پیغام لرم چې زموږ یو عزیز ورک شوی دی د عبدالله کازی دی رحمت الله نمیږي د حاجي موسی کام له سی دی. هر چاته چې معلومات چې زموږ سره په دې اړیکه په دغه شمېرو تماس ونیسي د مسلمانۍ په حیث چې زموږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي صفر اووه نه څلور اته یو صفر اته څلور نه په تلیفون بله شمېره صفر نه درې صفر دوه نه پنځه دوه. هر چاته که دغه مسلمان ورور په حیث معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو ورک دوست دی چې د میرزا په نامه نومیږي، ولس کاله عمر لري، په هر ورور درک لري، یا خپله دی دا پیغام اوري. موږ په همدغه شماره باندې زنګ ووهئ، صفر اووه سوه اته اته اتیا شپږ دېرش نه څلوېښت یو جهان.